چې زه رضوان مراد د خپلو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. د افغانستان د وروستیو امنیتي سیاسي تحولاتو او پیښو او همداشان په سیمه کې د حالاتو په اړه رپورټونه او مطالب پکې اوریدلی شئ. د انتخاباتو په اړه د راپورونو سربیره د ولسمشرۍ لپاره د کاندید ډاکټر عبدالله د ژوند او سیاسي تګلارو په اړه هم یو مفصل مطلب په دې خپرونه کې واورئ. خو په سر کې سرحې ساغزي خالقي د دې مهال مهم خبرونه اوروي.
درې برتانوي او دوه امریکایي سرتیري د افغانستان په جنوب کې ووژل شول. د امریکا د مدني ازادیو ټولنو د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارې سی آی ای او دفاع وزارت لخوا د بګرام د بندیانو په اړه د معلوماتو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د فرانسې پولیسو تېره ورځ 14 افغانان چې په غیر قانوني ډول دغه هېواد ته ننوتي ونیول. همدارس د ملګرو ملتو خاصه سازه وای معسق ادعا وشته چې د ایران د وروستیو انتخاباتو پر نتایجو له معترضو کسانو سره په زندان کې زور زیاته شوه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان په جنوب کې د وی چودنې او وسروال انخطې لامل درې برېټانوي او دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د برېټانیې د دفاع وزارت پرون وویل د دوی درې سرتیري په هلمند کې هغه مهال ووژل شول چې د پیاده کزمې په مهال پرې د ماین چودنه وشوه. د دغې مرګ ژوبلې سره له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو برېټانوي سرتیرو شمېر 199 تنو ته ورسېد. د یو بل خبر له مخې ایساف ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د دوو امریکایي سرتیرو وژنه تایید کړه. په روانه اګست میاشت کې تر اوسه پورې 10 بهرني سرتیري په افغانستان کې وژل شوي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنه اندېښمنه ده چې د متحد ایالاتو د استخباراتي مرکزي ادارې سی آی ای او دفاع وزارت د بګرام د بندیانو د وضع په اړه دغې اتحادیې ته معلومات نه دي ورکړي. د ټولنې تیره ورځ وویل غواړي چې په بګرام کې د شاوخوا 600 زندانیانو نومونه او د هغوی هویت معلوم کړي. د دې سربیره د امریکا د مدني حقونو سازمان ویلي غواړي په دې اړه معلومات ترلاسه کړي چې څومره کسان په بګرام کې بندیان دي او د زندانی کېدو علتونه یې څه دي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې ویلي داسې جدي اندېښنې شته چې د بګرام زندان دوهم ګوانتانامو په څیر فعال دی چېرته چې د بندیانو وضع ناوړه ده. مدافع وکیلان نشته او زندانیان پرته له دې چې محاکمه شي په بند کې وخت تیروي. د دغې ټولنې لخوا ویل شوي چې د امریکا مرکزي استخباراتو یا سی آی ای دا هم نه ده تایید کړي چې په بګرام کې د بندو زندانیانو کومه سابقه او یا لست هم شته او که څنګه. زموږ غږ لازادې راډیو اوري. د فرانسې پولیسو تېره ورځ 14 تن افغانان چې په غیر قانوني ډول دغه هېواد ته ننوتي وو نیولې دي. پولیسو وویل دغه افغانان له هنګري څخه راتلونکي یو یخچال لرونکې لارې څخه ونیول شول. دغه افغانان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي د یخنۍ له امله روغتون ته انتقال شوي دي. خو د فرانسې خبري آژانس ویلي چې د دغو ځوانانو روغتیایي حالت اندېښنې وړ نه دی. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندان وایي د دوی نوې ستراتیژي دا معنی لري چې د دغه هېواد هوایي ځواکونه تل د بمبارۍ په هدف الوتنې نه کوي، بلکې د وسلوالو د خورولو لپاره پروازونه کوي. جنرال ګیر مری هستیچ د پنجشنبه په ورځ وویل د ده وظیفه په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریسل له ستراتیژۍ څخه د افغانانو د ملاتړ ترلاسه کول دي. جنرال مکریسل په افغانستان کې د ملکیانو د وژنو د مخنیوي لپاره په پوځي الوتنو ځینې بندیزونه لګولي. جنرال هستیچ په جنوبي کارولاینا کې د شاو په هوایي اډې کې وویل د دغه هېواد هوایي ځواکونه کولی شي په پوره دقت اهداف بمباري کړي، خو د نوموړي په وینا ښه به وي چې الوتکې په ټیټې ارتفاع سره د دښمن له پاسه الوتنې وکړي او د دغو الوتکو لوړ غږونه کولی شي هغوی تهدید او په دې توګه خوره وره کړي. کورني خبرونه مو واورېدل. تر لږ ځنډ وروسته بهرني خبرونه اوري. د ملګرو ملتو یو خاص استازی وایي معسق ادعا وشته چې د ایران د وروستیو انتخاباتو پر نتایجو له معترضینو سره په زندان کې زور زیاته شوه. د ملګرو ملتو د شکنجو او زور زیاتي په برخه کې خاص محقق منفرد نوواک وایي چې په دې باور دی هغه ادعاوي چې وایي د ایران د وروستیو انتخاباتو د نتایجو پر اعتراض کوونکو د دې لپاره چې اقرار وکړي زور زیاته شوه د تحقیق او څېړنې وړ دي. نوموړي وویل د ایران د وروستیو انتخاباتو د مظاهره کوونکو په وړاندې د زور زیاتي او ناوړه چلند 300 قضیې د ایران مقاماتو ته رسولي. نو واکسیا تکړه په دغو ادعاو کې زیاتره وهل ټکول، برقي شکنجې، جسمي او روحي فشارونه شامل دي چې د حکومت ضد فعالیتونو د اقرار په محل ترسره شوي. نوموړي زیاته کړه که څوک ملګرو ملتونو ته د شویو زور زیاتیو په اړه شکایت پاڼې وړاندې کړي، دا د حکومت وظیفه ده چې د دغو شکایتو په اړه ریښتینې تحقیقات وکړي. نوموړي په عین حال کې وویل زه له دغه ډول تحقیقاتو خبر نه یم. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغې یوې اعلامیې موافقه وکړه چې په میانمار کې د ډیموکراسۍ پلوي مشرې آنګ سان سو چی د نظربندۍ د تمدید د پرېکړې په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. تر دې مخته په دې اړه د یوې اعلامیې مسوده چې نور هم په زغردو الفاظو وړاندیز شوې وه، لیبیا، روسیې او ویتنام ورسره مخالفت وکړ. د دې اعلامیې په اړه تر هغو دوو ورځنیو خبرو وروسته موافقه وشوه چې د تړلو دروازو تر شا وشوي. په دې اعلامیه کې د آنګ سان سو چی د ګرمولو او محکومولو او د دې پرېکړې د سیاسي اغیزو په اړه جدي اندېښنه ښودل شوې او یو ځل بیا د میانمار له مقاماتو غوښتنه شوې چې ټول سیاسي بندیان خوشي کړي. عربي هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي چې اسرائیل اړ باسي چې خپل ټول اټومي پروګرام د نړیوالو څیړونکو پر مخ پرانیزي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د عربي ټولنې د سرمنشي امر موسی په حواله وایي دوه ویشتو عربي هیوادونو د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ته په دې اړه یو لیک استوله ده. عربي هیوادونو له اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې ده چې راتلونکې میاشت د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په غونډه کې په دې اړه له وړاندې کیدونکو مسودې څخه ملاتړ وکړي. که څه هم چې اسرائیلو هیڅکله هم ځان د اټومي وسلو لرونکي هیواد په توګه نه دی څرګند کړی، خو باور کېږي چې دغه هیواد اټومي وسلې لري. د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچینسکو وایي دی د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف هغه لیک چې دی غیر دوستانه ګڼل سخت خوشینه کړی. په روانه اونۍ کې میدویدیف په یوه پرانستي لیک کې د اوکراین پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ او هغه یې د روسیې ضد ګڼلی. د روسي مشر دغه راز یوشچینکو په دې هم تورن کړی چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب او نورو مسلو له امله د مسکو او کیف ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې کړې دي. ویکتور یوشچینکو د خپل هیواد او روسي ترمنځ اړیکو کې جدي کړکېچ منلی، خو ویلي حیران ده چې د دغو اړیکو په خرابېدو کې د روسي مشر د خپل هیواد لاس لرنه رد کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت لوړ رتبه مقاماتو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي متحد ایالاتو ګرجستان د ځواکونو جګړه ییزه روزنه له سره پیلوي. امریکایي چارواکو وویل دا روزنه د دې لپاره ورکول کیږي چې د ګرجستان ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره چمتووالی ولري. متحد ایالاتو په دې اړه روسیې ته چې ښکاري د واشنگټن په دې کار په غوسوي معلومات هم ورکړي دي. د دې پوځي تمریناتو له لارې به د ګرجستان سرتیري وکولی شي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو په معیار سره په روانه جګړه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د پوځي روزنې دا ماموریت د راتلونکي سپتمبر میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. خبرونه مو واورېدل.
لس بجې او اته دقیقې دي. په روانه خبرونه کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان د جنگ په ارزیابۍ کې به چې دا مهال د ترسره کېدو په حال کې ده، دغه هیواد ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو غوښتنه ونه شي. د هلمند ولایت د نادرې ولسوالۍ د چاهنجیر د کلي اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې بهرني ځواکونه د شپې لخوا د دوی کورونه تلاشي کوي. د انتخاباتو په اړه د رپورټونو سربیره په د راتلونکي ولسمشر انتخاباتو د کاندید ډاکټر عبدالله د ژوند او د هغه د سیاسي تګلارو په اړه یو مفصل مطلب هم په خبرونه کې اوریدلی شئ. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د ونی شخصیت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې مه هېروئ. ازادي راډیو د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول د اف ام پسل اشاره 15 سپاورېدل شي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان د جنگ په ارزیابۍ کې به چې دا مهال د ترسره کېدو په حال کې ده، دغه هیواد ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو غوښتنه ونه شي. رابرټ ګیټس دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبري غونډه ته وکړه. ویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت یو مختلط او ګډ تصویر لري او دا یې ومنله چې طالبانو په ځینو سیمو کې ځان ته د نفوذ ساحه جوړ کړی دی. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
رابرت گیتس پرون د افغانستان د جنگ یو شوم او ګرم تصویر وړاندې کړ. د امریکا دفاع وزیر دا ونویل چې امریکایي عسکر به تر څومره مودې په افغانستان کې جنگیږي او یادا چې د افغانستان د جنگ ګټل څومره نور عسکر غواړي. رابرت گیتس وویل چې د طالبانو او القاعده ماتول یو څه لږ کاله وخت نیسي، خو په افغانستان کې لوی او پراخه برای ډیر کلونه وخت غواړي. د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس رپورت زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان د امریکا د ملي امنیت لپاره مهم ګڼي. د امریکا دفاع وزیر دا ومنله چې طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې ځانته د نفوذ ساحې جوړې کړي او خپلې پښې پکې ټینګې کړي دي. رپورت وایي چې د امریکا کانګرس د داسې پوښتنو ځوابونه غواړي چې د کانګرس غړي یې اساسي پوښتنې ګڼي تر څو د امریکایي ولس خاطر چې له جنګه نور ستړي شوی آرام شي. دفاع وزیر رابرت گیتس چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای په خوانی مشر دی وویل چې د استخباراتو په چارو کې مونږ معلومات تل په دوه برخو ویشو چې یو برخه یې سری معلومات وي او بلې مرموز او مبهم معلومات وي. دوی وویل چې مرموز او مبهم هغه معلومات وي چې ګڼ اټکلونه کېدای شي او دای فکر کوي چې دا خبره چې امریکایي ځواکونه به تر څومره مودې په افغانستان کې پاتې شي دا موضوع هم په همدې ساحه کې ده. د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس رپورت وایي په داسې حال کې چې 25,000 امریکایي عسکر اوس مهال په افغانستان کې دي او د روان کال په پای کې 6,000 نور امریکایي عسکر د هیواد ته روان دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې واشنگتن دې ته لیواله نه دی چې له دې زیات عسکر افغانستان ته ولیږي.
لاونه تر اوو وګرځي د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به آزادی رادیو.
په داسې حال کې چې امریکایي او افغان ځواکونه په هلمند ولایت او د افغانستان په جنوبی سیمو کې د انتخاباتو مخکې د امنیت ساتنې او د غراس د وسلوال مخالفانو د ځپلو لپاره په پراخو عملیاتو بوخت دي، د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د چاهي انجیر د کلي اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې بهرني ځواکونه د شپې لخوا د دوی کورونه تلاشي کوي. دوی وایي سیمه ته د دوی ځواکونو په ورتګ سره امنیت خراب شوی او طالبان په ډیرو سیمو کې فعال دي، خو د هلمند مقامات له خلکو غواړي چې له ځواکونو سره د امنیت پټینګښت کې مرسته وکړي. په عین حال کې بیا بهرني ځواکونه ټینګار کوي چې تر څو پورې به د هلمند په مختلفو سیمو کې خپل عملیاتو دوام ورکړي تر هغې پورې چې دغه سیمې له وسلوالو مخالفانو پاکې شوي نه وي. نور په دې رپورت کې
د نادلي ولسوالۍ د چنجر د کلي اوسیدونکي وایي په سیمه کې بهرني ځواکونه بې ځایه تلاشي کوي او د دوی د کلیو نا امني تر پخوا زیاته سوې ده. دوی وایي دوی میاشتې کېږي چې بهرني ځواکونه کلیو او سیمې ته ورغلي دي، مګر اوس هم سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده.
زموږ ستونزه خو دغه د ورور چې بې امنیتي ډېره ده په چنجر کې، چې مخکې په دې چنجر په علاقه کې د 20-30 عسکر و، پر موږ باندې دوغونه تنګدستي نه و، پر موږ باندې دوغونه مشکلات نه و. مخکې تر مکتب اخوا ته څوک نه شو تلای، اوس هم مکتب تلل نسلی. دا زموږ مشکل دی، نو چې یا زموږ هغه زموږ مشکل را حل کی یا دغه بهرنی ځواکونه ولاړ سي مخته پسې ولاړ سي. د یو توپک په مقابل کې د یو ماشين په مقابل کې دوی په کورز باندې جواب ورکړي او دوه ګامه تر مکتب اخوت نه سي ورته لیدلی.
زموږ پر دغه مشکلانو باندې ازر زر افغاني یا دغه نمبر کله وخت د دش معلومه سول لکه ډیر دنیا چې ورکړي، نو موږ ډیر ستونزې لرو. موږ په دغه اخلاق غواړو چې اجمالین صاحب نور د حساب مشران زموږ په دغه ستونزو د اجرات زمرد دغه گرفتاری او دغه مشکلات کی یو جدی ګام واخی.
د چنجر د کلی اوسیدونکو له هغه ځواکونو او عملیاتو شکایت کوي چې درتلونکو ولسمشری او ولایتي شوراګانو لپاره د امنیت په خاطر کار کوي. د هلمند والی مرستیال عبدالستار مرزاکوال چنجر ته د سفر پر مهال په وناسته کې د چنجر ولستول دولت خپل غشتن وایس، هغه د خلکو د شکایت په خاطر چې بهرنی ځواکونه سم چلند نکوي وویل تاسو په خپل سیمه ونه ساتل، موږ هم د مجبورت لمخي په چنجر کې عملیات پیل کړ تر څو ټاکونو ته پر امنیت ټینګ شي.
او یو څه چې موږ تاسو په وجود کې کمای ده چې خپل سیمه خپل خاوره خپل منطقه مو د دې مصیبتونو چې په موږ روان دي د ساتلو قدرت او قوت مو کمزورې ده. دا د دولت مکلفیت ما مخکې ویل چې موږ ولس پریخه او چې دوی د طالبانو او ترستانو په وړاندې چې دولت په ضد عملیات کوي شاید قوم دې مخه ونیسي. مرکله مو چې ولده چې په دې کې پاتې راغلو نو دولت ځان مکلف وګاڼه چې باید عملیات ترسره کړي.
مرستیال والی وویل په چنجر کې تر امنیت امنیت وروسته د 4.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پروژې پیل کیږي چې د میرزا کوال په خبره ولس به هم امنیت ساتي او هم به پکې کار کوي. په هلمند کې د حساب د ځواکونو د کمانډانۍ مرستیال بی بی کورل وویل په چنجیر کې ځواکونه کوشش کوي چې هر ډول امنیت ټینګ کړي. د وویل وروسته تر دې ځواکونه نه یوازې د مخالفینو په وړاندې جنګیږي بلکې هلته پاتې کیږي او خلکو ته د کار ترڅنګ امنیت برابروي. دا خبرې په داسې حال کې چې د ولس مشري او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي. د بلې خوا د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو په ضد چارنیز عملیات پیل شوي دي. ویل کیږي په دې عملیاتو کې 400 امریکایي مرین او 100 تنه افغان ملي اردو دنده ترسره کوي، خو د دې عملیاتو د پرمختګ او زیان په اړه تر دې دمه هیڅ ډول معلومات نشته.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د لوړ زده کړو وزارت د ستراتیژیک پلان د نهایي کولو لپاره د مشورتي سیمینار دریمه دوره د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمېر پوهنتونونو مشرانو او په کابل کې د څه باندې دیرشو کورنیو او بهرنیو ارګانونو استازو برخه اخیستې وه. د دې سیمینار د پیل په مراسمو کې د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د ستراتیژیک پلان له عمل کېدو سره به د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې له هر پلوه نور خواله هم راشي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د دې ستراتیژیک پلان له عملي کېدو سره به د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې له کیفي پلوه ډېر ښه والی راشي او یو سالم مدیریت به رامنځته شي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر محمد اعظم د اتفر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت د 15 کلن ستراتیژیک پلان په اړه په جوړه شوې مشورتي غونډه کې وویل چې دا یو ښه او له هر پلوه مکمل پلان دی چې له عملي کېدو سره به یې د په خبره په پوهنتونونو کې ظرفیتونه لوړ او له استعدادونو څخه به په لوړه سطحه استفاده وشي.
هر مملکت از خود سرمایه که داره او منابع بشریش است.
دی وایي هر هیواد یو مهمه پانګه چې لري هغه بشري منابع او د ځوانانو استعدادونه دي. که چیرې دا پانګه نه وي او ورڅخه کار وانه خیستل شي نو له هیڅ ډول منابعو څخه به په هیواد کې استفاده ونه کړی شو او هیڅ ډول اجتماعي پرمختګ او آرامي به هم ونه لرو. په دې ستراتیژیک پلان کې تر ډیره دې ته توجه شوی چې له دغو استعدادونو او منابعو څخه څنګه ښه استفاده کیدی شي او څنګه عملي کیږي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د دې وزارت 15 کلن ستراتیژیک پلان دوه عمومي پروګرامونه او لس عملي څانګې لري چې د عملي کېدو لپاره یې د افغانستان د ټولو پوهنتونونو د مشرانو لخوا پرې بحث کیږي. خو د ځینو پوهنتونونو رئیسان که څه هم د دې ستراتیژیک پلان محتوا مهمه بولي وایي چې د دې پلان د تطبیق لپاره ډیر مالي لګښت او خاصو شرایطو ته ضرورت شته. د بلخ پوهنتون رئیس انجینر حبیب الله حبیب هم همدې موضوع باندې ډیر ټینګار کوي.
کوم شرایط چې د دې پلان د تطبیقولو په ارتباط مطرح دي که آماده نشي د تحصیلات خو طبعا یو نیمګړتیا رامنځته کیږي چې د دې پلان د تحصیلاتو په ارتباط باندې حتما سوارز ناقص لري.
د لوړو زده کړو وزارت د 15 کلن ستراتیژیک پلان د عملي کېدو په لارو چارو په داسې حال کې بحثونه کیږي چې دا مهال د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې محصلین د زده کړو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې لا هم په پوهنتونونو کې زوړ درسي نصاب عملي کیږي. دوی وایي چې ډیر شمیر استادان ټیټه علمي سویه لري او نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده محصلینو ته درس ووایي. خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په نوي 15 کلن ستراتیژیک پلان کې چې د کورنیو او بهرنیو علمي مؤسسو او متخصصینو په مرسته او همکارۍ جوړ شوی دا ټولې ستونزې په پام کې نیول شوی او په پوهنتونونو کې به په خاص ډول په درسي برخه کې ډیر ښه والی او لوړ معیار رامنځته شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوړی. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو د کاندید ډاکټر عبدالله د ژوند او سیاسي تګلارو په اړه مفصل رپورت درته لرو. د غراس په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د بل کاندید رمضان بشردوست د کمپاین د غونډې او په خوست کې ولسمشر کرزي سره د ملاتړ د غونډې حال هم درکو. 1988 کال انتخابات پخوانی لوړ رتبه ډیپلوماټ د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزی تر ټولو لوی سیال دی چې د اسد په 9 نیټه تر سره کیږي. خاغلی عبدالله عبدالله چې اصلا د سترګو ډاکټر دی، د خپل سیاسي ژوند زیاته برخه د افغانستان د هغه سیاسي او پوځي تنظیم د ویان او مذاکره کوونکي په توګه تیره کړې ده چې د پخواني شوروي اتحاد او طالبانو پر ضد مبارزه کړې ده. د ازادي راډیو خبري څانګې د خاغلی عبدالله عبدالله د سیاسي ژوند هغې برخې ته کتنه کړې ده چې نن یې د جمهوري ریاست کاندیدېدو ته هڅولی دی. زما همکار هاشم محمد د دې کتنې مهم ټکي وړاندې کوي چې د خاغلی عبدالله د پلویانو په غږونو پیلېږي.
د پنشیر درې د شاوخوا دنګو غرونو په منځ کې د اوړي په یوه روښانه ورځ زیات شمیر خلک راټول شوي وو او د ښاغلي عبدالله عبدالله څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ. دغو خلکو د اسد میاشتې په 9 د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي عبدالله عبدالله ملاتړ کاوه او ویلی چې دی د افغانستان د جهاد په مهال د پیاوړي قومندان احمد شاه مسعود ملګری و چې د پنشیر تر ټولو پیژندل شوی بچی دی. ښاغلی عبدالله د ځوان افغانانو د هغه نسل یو مشهور استازی دی چې د مسعود تر څنګ په 80مه لسیزه کې د شورویانو پر ضد جهاد کې ګډون کړی دی او بیا یې په 90مه لسیزه کې د طالبانو او القاعده پر ضد مقاومت کې برخه اخیستې ده. داسې ښکارېدل چې په پنشیر کې ټولو خلکو د عبدالله پلوي کوله. په یوه بل انتخاباتي مبارزه کې چې د کندز په ولایت کې وشوه، مولوي محمد عظیم عظیمی چې یو سیمه ییز مشر او د ښاغلي عبدالله پلوی دی، په غونډه کې د انتخاباتي مبارزې یو مهم پیغام ولوست. د وویل
همه مردم افغانستان خواهان تغییر
د افغانستان ټول خلک د هیواد په وسطنی سیاسي نظام او جوړښتونو کې د بنیادی تغییراتو غوښتونکي دي. دوی همداشان د هغو زرهاوو او یا میلیونونو شهیدانو د حقوقو غوښتنه لري چې د دینی ارزښتونو او د خلکو د امنیت او اقتصادي سوکالۍ د دفاع لپاره یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اته څلوېښت کلن عبدالله په کابل کې زیږېدلی چې پلار یې په خټه پښتون و او د افغانستان د پخواني پاچا مرحوم ظاهر شاه لخوا د سنا مجلس انتصابي غړی ټاکل شوی و. ښاغلی عبدالله د 80مې لسیزې په پیل کې، یعنی هغه مهال چې شورویانو افغانستان نیولی و، خپل تحصیلات پای ته ورسول او ګاونډي پاکستان ته یې مهاجرت وکړ. خو کله چې دی خپل مورنی وطن پنشیر ته ستون شو، د احمد شاه مسعود ډیر اعتماد ترلاسه کړ او د هغه شخصي ډاکټر شو. عبدالله چې په کابل کې لوی شوی و، کله چې احمد شاه مسعود د کمونستانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته په 1992 کال کې د دفاع وزیر شو، دی د خپل ویان په توګه وټاکه. په همدې کلونو کې د افغانستان پایتخت د مجاهدینو د بیلابیلو تنظیمونو د لویو جګړو ډګر وګرځېد. خو کله چې د 90مې لسیزې په نیمایي کې طالبان په ټول افغانستان کې خپاره شول، ښاغلی عبدالله د هغه ائتلافي حکومت تر ټولو لوړ پوړی ډیپلومات شو چې د طالبانو پر ضد جګړه کوله. ښاغلی عبدالله ادعا کوي چې د 2001 میلادي کال د بن په کنفرانس کې ښاغلی حامد کرزی د هیواد د نوي مشر په توګه ونوماوه. د ښاغلي کرزی په موقتی، انتقالي او وروسته انتخابي حکومتونو کې د بهرنیو چارو وزیر و، چې وروسته په 2006 میلادي کال کې له دې وظیفې ګوښه کړی شو. خو اوس ښاغلی عبدالله د اوسني حکومت په ناکامیو کې د ځان لپاره یو چانس ویني، یعنی د اوسنی حکومت د بیکفایتۍ او فساد څخه د خلکو مایوسی د دې سبب شوی چې ښاغلی عبدالله هم د هیلو او بدلونونو شعارونه پورته کړي. ښاغلی عبدالله د ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل دی کولی شي د افغانستان وضع بدله کړي. دی
وایي
ښاغلی کرزی یو طلایي فرصت په یو مصیبت بارې وضع بدل کړ. خلک به د دنه وپوښتي چې څرنګه کولای شي یو مصیبت باره وضع بدله کړي او حالات ښه کړي. زه فکر نه کوم چې ښاغلی کرزی به د دې کار توان ولري. افغانستان تغییراتو ته اړتیا لري او زه د دغه تغییر استازی یم. دا زما په پروګرام، زما په پلانونو او زما په ستراتیژیو کې څرګنده ده. عبدالله که په رسمي غونډو او یا د مطبوعاتو سره په مرکو کې ډېرې شیکې او ښکلې دریشې یا غوندي د خلکو ترمنځ په ملي جامو کې څرګندېږي، یعنی تل د یو مدرن افغان په څیره کې څرګندېږي، نه ځان د پخواني جهادي ژوند او نه هم د مدرن نړۍ سره په تضاد کې ویني. هغه کسان چې د ډاکټر عبدالله سره یې له نږدې همکاري کړې ده تل د ده د مشرتوب او ډیپلوماتیکو مهارتونو ستاینه کوي. پخوانی افغان ډیپلومات روان فرهادی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و د خپل پخوانی آمر ډېره ستاینه کوي. دی وایي
د زمان تسلط طالبان و بعد کارهای وزارت خارجه اجرا کرد و یک مدت زیادی هم توانست که از بیرون افغانستان کارهای وزارت خارجه را اداره کند، چون طالبان در حقیقت در وقت طالبا که بود اونا تسلط بر دفاتر خارجی افغانستان و ملل متحد نداشتند. طالبان موفق نشدند که برای یک دقیقه هم با وجود کوشش های بسیار زیاد پاکستان داخل ملل متحد شوند.
که څه هم ډاکټر عبدالله د یو خپلواک کاندید په توګه مبارزه کوي، خو د ده د انتخاباتي مبارزې څخه د اسلامي جمعیت تنظیم پراخ ملاتړ کوي. د همداشان د متحدي ملي جبهې ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. دغه جبهه په حقیقت کې د اسلام پلو، پخواني کمونستانو او نورو هغو کسانو یو ائتلاف دی چې د کرزي له حکومت سره مخالف دي. دغه جبهه اوس نوره ویشل شوې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره یو څلویښت کسانو ځانونه کاندید کړي دي، خو د ښاغلي عبدالله چانس بیا هم ډېر دی چې وبکړی شي د ښاغلي حامد کرزي سره د انتخاباتو په دوهم پړاو کې سیالي وکړي. ښاغلی عبدالله د سیاسي بدلونونو ژمنه کوي. نوموړی د دې بدلونونو په لړ کې غواړي د هیواد ریاستي نظام ته چې یوازې 15 کاله عمر لري تغییر ورکړي او په یو پارلماني سیستم بدل کړي چې په هغه کې به صدر اعظم پارلمان ته مسؤول وي. عبدالله همداشان غواړي قدرت سیمه ییزو چارواکو ته وسپاري، یعنی غواړي چې والیان، خاروالان او سیمه ییز حکومتي مامورین له خلکو لخوا وټاکل شي. عبدالله وایي له متحدو ایالاتو پرته ریاستي سیستم په هیڅ ځای کې مثبت نتیجه نه ده ورکړې او زیاتوي
when you see the presidential system it has led to
کتاسه پام وکړی ریاستي سیستم تل لاره استبداد ته هواره کړې ده. لبده مرغه هغه څه چې نن په افغانستان کې منځ ته راغلي دا دی چې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله رامنځته شوې ده او دا فاصله مخ په زیاتېدو ده. همداراز حکومت د خلکو په وړاندې ځان مسؤل نه بولي. د دې حالت یو علت په مشرتابه کې، بله برخه په مدیریت او بله په خپله په نظام کې ده. خو په یو پارلماني سیستم کې د خلکو برخه اخیستنه، یعنی د پراخې برخه اخیستنې ضمانت کیږي او حکومت هم پارلمان ته مسؤل ګڼل
کیږي.
ښاغلی عبدالله وایي دی کولی شي د خپلو ډیپلوماتیکو مهارتونو څخه په استفاده د معتدلو طالبانو سره د پخلاینې بهیر پر مخ بوسي، که دا د طالبانو مهم مشران وي او یا عادي طالبان. په دې توګه به دی په افغانستان کې د ثبات د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. ښاغلی عبدالله چې په 2005 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په سیمه ییزې جرګه کې د افغاني هیئت مشر وټاکل شو، ادعا کوي چې دی د دې کار لپاره مناسب کس دی، ځکه تر اوسه د پخلاینې هلې ځلې ټول په خفا او د پردې تر شا شوي دي. ډاکټر عبدالله وایي
I know how to make peace and I think the conditions
زه پوهیږم چې څنګه سوله وکړم او زه فکر کوم د سولې لپاره شرایط د تیرو لسو کلونو په مقایسه نن ډیر ښه دي، خو په عین وخت کې دا کار د ټولو اړخونو تفاهم ته اړتیا لري. د سولې لپاره لومړنی شرط ژمنه ده او تر کومه ځایه چې په ما پورې اړه لري زما پروګرام یې څرګندوي او زما په کاري ټیم پورې مربوط دی. دا ژمنه شته، نو هیله من یم چې د یوې افغاني ملي پخلاینې په چوکاټ کې به د سولې لپاره دروازه پرانیستل شي. منتقدین وایي د یو سیاسي حرکت سره د ښاغلي عبدالله نږدېوالی د هغه ملي جذابیت کمزوری کړی دی. د آزادۍ راډیو د آزادۍ په سپو خبرونه کې چې ښاغلی عبدالله یې میلمه و، اکثرو اوریدونکو ورڅخه د هغه د پخوانیو سیاسي اړیکو په هکله پوښتنې وکړې. اکثر د عبدالله عبدالله د هغه وخت په اکله پوښتنې کولې چې دی د بهرنیو چارو وزیر و. هغه مهال په ده انتقاد کېده چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپل ګوند او سیمې کسان په کار ګمارلي دي. خو د ده پلویان بیا وایي چې د نوموړي پیغام په ټول هیواد کې د خلکو لپاره په زړه پورې دی. عبدالقدیر دقیق چې په فرا ولایت کې د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي مبارزې مشري کوي وایي دی په خلکو کې ډیر محبوبیت او ملاتړ لري. ښاغلی دقیق زیاتوي
د شار ټول خلق و د ځوانانو چې د بولسم سیم سپارغه سی و د شورا رئیس او د ځوانانو د شورا هغه استازي چې ګنجائش تر لوی د ټول د ترغلي خپل ملاتړ اعلان کړي. بارکزی کوم، د نورزی کوم، د تاجیک کوم، د دې ټول استازي راغلي د عالی تشیع.
په داسې حال کې چې اکثر جهادي مشران د ښاغلي کرزي د بیا انتخابېدو څخه ملاتړ کوي، د ښاغلي عبدالله مهمه وظیفه به دا وي چې یو ملي ائتلاف رامنځته کړي او په هغه کې خپل ټول پلویان او ملاتړي د فرا په څیر سره راغونډ کړي.
لس نیمې بجې شوې. له صالحې ساغسي خالقي څخه د خبر نو لنډې زورو.
درې بریتانوي او دوه امریکایي سرتیري د افغانستان په جنوب کې ووژل شول. د امریکا د مدني ازادیو ټولنو د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارې سی آی ای او دفاع وزارت لخوا د بګرام د بندیانو په اړه د معلوماتو د نه ترلاسه کولو په هکله اندېښنه وښوده. عربي هیوادونه له اروپایي ټولنې غوښتي چې اسرائیل اړ باسي څو خپل اټومي پروګرام د نړیوالو څیړونکو پر مخ پرانیزي. د ملګرو ملتونو یو خاص استازی وایي داسې موثق ادعا وشته چې د ایران د وروستیو انتخاباتو پر نتایجو له مظاهره کوونکو سره په زندان کې زور زیاتی شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغې یوې اعلامیې موافقه وکړه چې په میانمار کې د ډیموکراسۍ پلوي مشرې آنګ سان سوچی د نظربندۍ د تمدید د پریکړې په اړه جدي اندېښنه څرګندوي. او د امریکا د دفاع وزارت لوړ رتبه مقامات وایي چې متحده ایالات د کوردستان د ځواکونو جګړې ییزه روزنه ذکر له سره پیلوي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره چمتووالی ولري.
دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره څو ورځې پاتې دي او د کاندیدانو هلې ځلې هم زیاتې شوې دي. دا چې څوک به زیاتې رایې ګټي دا خو به د وخت خبره وي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د غړي او د جمهوریت ریاست د کاندید ډاکټر رمضان بشردوست د انتخاباتي کمپاین او له خلکو سره د هغه د ارتباط په اړه رویټرز خبري اژانس یو رپورټ ته کړی چې مهمې برخې جانا قال کوزی وړاندې کوي.
د رمضان بشردوست خیمه د افغانستان د پارلمان د ودانۍ پورې غاړه پیوی کوڅې کې درول شوی او کله چې لویدیس خبر اعلان خیمه ته ورزی نو پخپلو لیکنو کې بشردوست د یو خیالي بیهلی او کله هم د سودایي په نومونو یادوي. رویټرز لیکي د نورو افغاني سیاستوالو په کورونو پیری ولاړ دي، خو بشردوست پیوی زړې وړې خیمه کې ناشته او له خلکو سره لیدنې کتنې کوي. د خیمه په داخل کې چې د بشردوست انتخاباتي مرکز هم ده، فرش پروت ده او یو پلاستیکي میز هم تر سترګو کېږي. اژانس لیکي بشردوست چې په فرانسې کې د حقوقو په څانګه کې ډاکټرۍ اخیستي او د پوهنتون استاد و، د افغانستان په انتخاباتي کمپاین کې د دریازت او د حقیرانه ژوند طرز د خلکو په احساساتو اغیز کوي. په روانې اونۍ کې په یوې نظر پوښتنې کې څرګنده شوه چې رمضان بشردوست په انتخاباتي کمپاین کې درې مقام لري، یعنی په سلو کې نه کسان ممکن رای ورکړي. په نظر پوښتنې کې ویل شوي چې حامد کرزي ته په سلو کې 15 او عبدالله عبدالله ته ممکن په سلو کې 25 کسان رای ورکړي. رویټرز لیکي په نظر پښتون کې دا هم خودل شوې چې رمضان بشردوست د جمهوریت ریاست د بل کاندید اشرف غنی احمدزی څخه چې د انتخاباتي کمپاین لپاره د امریکا د پخواني جمهور رئیس بل کلینټن سیاسي مشاور جیمز کارویل همکار کوي مخکې ده. اژانس لیکي ډاکټر بشردوست چې په خیمه کې زاړه کاغذونه او عادي چاپ شوي کارتونه هر خوا پراته دي وایي د اګست په 3 به په افغانستان کې یو سیاسي انقلاب رامنځته شي. دی وایي افغانان اوخیار دي او داسې یو مشر به وټاکي چې د دې بې وزلې هیواد شتمني په قانوني ډول راوسپړي. بشردوست وایي دی باور نه لري چې خلک به خپلې رایې په پیسو وپلوري. دی وایي خلکو ورته ویلي دوی عبدالله ته رایې نه ورکوي او دا ځکه چې د هغه د نکټایي قیمت د عادي افغان د 10 کلونو له معاش سره برابر دی. رویترز لیکي رمضان بشر دوست د حامد کرزي په کابینه کې د یوې لنډې مودې لپاره د وزیر په چوکۍ کار وکړ، خو د حکومتي چارواکو د بې ځایه لګښتونو او په عصري موټرو کې د هغوی په ګرځېدو یې اعتراض وکړ او وروسته یې خیمه ووهله. اژانس لیکي په افغانستان کې نور کاندیدان په لوکسو موټرو او د موټرو او ساتونکو د کاروانونو په بدرګې کې له یو ځایه بل ځای ته سفرونه کوي، خو بشر دوست په یو زاړه مینی بس کې چې عمر ممکن له دنه زیات وي سفر او انتخاباتي کمپاین کوي. د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د کاندیدانو عکسونه او پوسټرونه لګېدلي، خو د بشر دوست کوم ستر عکس یا پوسټر نه تر سترګو کیږي. بشر دوست وایي که چیرې زه خلکو ته ووایم راشئ ډوډۍ او چای درکوم، نو په 15 دقیقو کې ممکن 10,000 کسان راټول شي. دا کسان ممکن د ډوډۍ او چای لپاره راشي، نه د بشر دوست لپاره. خو کوم خلک چې د ده خیمې ته راځي، هغوی د ډوډۍ چایو او پیسو په تمه نه راځي، بلکې هغوی د مفکوري او پروګرام لپاره راځي. رویترز لیکي د بشر دوست د دې ساده او د ریاضت پیغام تر څنګ د هغه بل خواله دا ده چې د په هزاره قوم پورې مربوط ده. د 2004 کال جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هزاره قوم یو جهادي مشر محمد محقق له کرزي سره په سیالۍ کې ولاړ و او په سلو کې 2 رایې ګټلې وې. که چیرې دا ځل د جمهوری ریاست انتخابات دوهم ځلی شي او بشر دوست پکې درېم مقام ته ورسیږي، نو دوه مخکښ کاندیدان به د بشر دوست ملاتړ ته احتیاط شي. دوی ممکن دته په حکومت کې د څوکۍ وړاندیز هم وکړي، خو بشر دوست وای دا خبره باید هغوی له یاده وباسي. دی وای که چیرې ما له دوی سره کار کولای نو ځان به مې نه کاندیداوه. دی وای که چیرې زه یو داسې افغان سیاستوال پیدا کړم چې په بشري حقونو معتقد وي، لاسونه یې د افغانانو په وینو سره نه وي او په اقتصادي مسلو پوه وي، نو له کاندیدۍ نه به تیر شم او د هغه ملاتړ به وکړم.
لازادی رادیو نه شیبا پا شیبا د انتخاباتو پا حکل تازه خبرونه.
په خوست ولایت کې د جمهوری ریاست څوکۍ د کاندید دانو د ملاتړ غونډې په دوام پرون پنځشنبه د حامد کرزي په ملاتړ یو پراخه غونډه جوړه شوه. د غونډې ته زموږ سیمه ییز خبریال هم ورغلی او نور حال یې په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنې نېټې ته لنډې ورځې پاتې دي، د پنځشنبې په ورځ د خوست د جرګو خونو په تالار کې په افغانستان کې د انصاف او د وحدت اقوام د اسلامي ګوند مشرانو، لوست میرمنو او د ټولنیزو سازمانونو سلګونو تنو استازو په یوه ګډه غونډه کې د اوسني جمهور رئیس حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په افغانستان کې د انصاف ګوند مشر انجینر محمد شاه زادران غونډې ته د خپلې اوږدې وینا په ترڅ کې حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکي چوکۍ لپاره ور او مناسب شخص بالا او پر ټولو خصمشتو غږ وکړ چې د ټول ټاکنو په ورځ د خپل رائے یو ځل بیا د حامد کرزي په ګټه وکاروي. د ویل کته هم چې د انصاف ګوند مشرتابه ته د حامد کرزي د کابینې د ځینو جګپړو چارواکو کړنې د تایید وړ نه دي، خو په افغانستان کې اوسنیو نازکو حالاتو او د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د دواړو ګوندونو مشرانو دا غوره وګڼله چې د حامد کرزي تر شا ودرېږي او د هغه د کړنلارې او اقتصادي پالیسیو څخه ننګ او ملاتړ وکړي.
بعد ډېر مطالعې نه موږ خپل رهبری شورا د ټولو شوراګانو راټول شو، موږ کرزی یو مساعد شخص وګڼل. بعضې تکلیفونه د کرزي نه پیدا شوي وو، لیکن په سلو کې 90% د کار موږ ته قابل قبول وو. د ده د مشاورینو سره کېنستو، د موږ سره فیصله وکړه چې په آینده کې هغه غله والیان، هغه غله مشاور وزیران چې ځمکې غصب کړې، کرزی بدنام کړو، دا به نه وي. کار به اهل کار ته سپارل کېږي، وکیل به ملت ته خدمت کېږي. نو په دې اساس موږ د کرزي نه ملاتړ وکړو. موږ د سر په سترګو ولیدو هغه خارجي مملکتونه په بوجۍ بوجۍ ډالر رالیږي او بعضې کاندیداتوران ته یې ورکوي، غواړي چې اوبه خړې مایان پکې وځي، پر شومې اغباز مکتب وځي. مو خبرداري ورکو چې وروره موږ جوړ یو، دوم ځل انتخابات دما په نظر غلط زیره دوم دا مصارف چې فاضل بیا د مظلوم ملت دی بیگا او سار جوړې نه لري، دوم ځل د مصارف ته افغانستان مجبوروي. دا د نه کوي، د دې بده کټ سره په شفافیت سره جهانیان خبر وکي چې هر چا وګټل هغه د جمهور دی.
دا غونډې ډېرې ونوال په خپل سرګندونو کې د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندید حامد کرزی ته ټولو غوره شخص وباله او ژمنه وکړه چې په ټول ځواک سره به له ده څخه ملاتړ کوي او خپل رای به د ده په صندوق کې اچوي. په دې لړ کې د غونډې یو برخوال د نورو په استازیتوب خپل نظر داسې څرګند کړ.
زه محمد ولی د خوست ولایت اوسیدونکی، موږ ټول د خوست میشتې ډاډ ورکو او کرزي صاحب ته رای ورکو. دا ځکه چې دا یو ازمیر شوی شخص دی، په افغانستان کې یوازې د ملي وحدت سمبول دی.
د حامد کرزي د کاندیدۍ څخه د ملاتړ دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې 13 ورځ هم د خوست د ځوانانو د ملي یووالي د جرګې سلګونو تنو استازو د نوموړي په ملاتړ ورته غونډه کړې وه.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکو چهره
د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر بیت الله مسعود د پاکستاني چارواکو په وینا وژل شوی خو دوی تر اوسه د خبر رسمن نه د خبره کړې اما څرګندوي چې ډاډه دي چې څلور دېرش کلن بیت الله مسعود وژل شوی دی د بیت الله مسعود د مرګ خبره امریکایي سرچینو هم کړې ده او ویلې دي چې د زمري په پنځم نیټه بي پیلوټ امریکایي الوتکې د جنوبي وزیرستان د مکین په سیمه کې د هغه د خسر کور په نقشه کړ او په دې پیښه کې بیت الله مسعود ولګید په پاکستان کې د ازادي رادیو د رپورټ لمخې په دې حمله کې د پاکستان د طالبانو د مشر سربیره د هغه یو میرمن او وساتونکي هم مړه شوي دي چې بیا وروسته بیت الله مسعود د نارګوشي په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو د بیت الله مسعود پر ځای د بل مشر د ټاکلو غونډه د جمعې په ورځ بې نتیجې پای ته ورسېده او د شنبې په ورځ په ورته غونډه کې د یو شمېر رپورټونو له مخې ډزې وشوې چې په دې نښته کې حکیم الله مسعود او مفتي ولی الرحمن چې احتمالا د مسعود پر ځای به ټاکل کېدل ووشل شول حکیم الله هغه څوک دی چې رسنیو ته د بیت الله مسعود تر مړینې وروسته څرګنده کړې وه چې هغه ژوندی دی په تېرو څو ورځو کې ازادي راډیو په خپلو خپرونو کې پر دې پیښو ګڼ رپورټونه خپاره کړل نو بیت الله مسعود چې روانه اونۍ د مړینې خبر خپور شو د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره ده بیت الله مسعود د پاکستان د طالبانو د نږدې دیار له سور ډلو مشي کوله دی په پاکستان کې د یو شمېر چاودنو مسؤول بلل شوی او ویل شوی چې د پاکستان د پیپلز ګوند مشبي نظر بوټو د 2001 میلادي کال په دسمبر کې وژلې وه د بیت الله مسعود د سربیا 5 میلیون امریکایي ډالر ټاکل شوی و د 1904 اویایم میلادي کال کې د بنو په شګه کلی کې وسېشید ابتدایي زده کړې په یوې مدرسې کې وکړه او کلونه کلونه یې بیا لارې چلوله د بیت الله مسعود د ځایناستي د ټاکلو د غونډې د شخړې خبره د هغه سیال قومندان ترکستان بیټني خبره کړه بیټني جی او تلویزیون ته وویل چې په دې جګړې کې حکیم الله او مفتي ولی الرحمن وژل شوي او قاری حسین سخت ټپي شوی دی د پاکستاني طالبانو د دغو مهمو قومندانانو له وژنې وروسته خصوصا د بیت الله مسعود د مرګ تر خبر وروسته په پاکستان کې یو شمېر څېړونکو داسې نظر ورکړ چې د طالبانو مقاومت په ماتېدو دی په دغه هیواد کې پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو د تحریک یاد دغه طالبان کو ورته نوې دغه زید تحریک یو ډېر وی او نامتو مشر او دغه په مرګ باندې د تحریک او دغه ډېر زیات غشي زو فورته ورته کمزورې بش فکر کوم چې دغه مرګري دغه سته تنه شي رسیدلې چې کوم څه رسیدلې نو د دې هر څوک ځان شي نه رب د ډېر زیات کمزورې نو د مرګ نه پس به دغه تحریک نور مهم ضعیف شي
د بیت الله مسعود له وژلو وروسته د پاکستان حکومت هم پر جنوبي وزیرستان عملیات پیل کړل او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک وویل داسې ښکاري چې اوس د پاکستان په طالبانو کې بینظمي او ګډوډي پیدا شوې ده د بیت الله مسعود د وژلو له خبرې وروسته د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې د تروریزم پر ضد جګړه ګړندۍ کړي څو په افغانستان کې پر طالبانو فشار زیات شي خورستم شاه محمد پلی باور دی چې د بیت الله مسعود مړینه د افغانستان پر طالبانو اغیز نه کوي
د افغانستان د طالبانو سره د داسې اشتراک نه و البته وخت په وخت بدې نه خلک لو خو مونږ معلومه ده چې د افغانستان کې کوم مقاومت دی هغه پنځه نوي فیصد چې کوم نه د افغانستان دننه دی نو د بیت الله ژوندی پاتې کېدل یا مړ کېدل دا تحریک سره هغه تحریک باندې او دا مقاومت
که پاکستانی ډیپلوماټ رستم شاه محمد په دې باور دی چې د بیت الله مسعود مړینه په افغانستان دننه د طالبانو پر تحریک اثر ونه کړي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی بیا په دې نظر دی چې د افغانستان د شخړو جرړې له پاکستان سرچینه اخلي
یقین د رستم شاه محمد خبرې درست نه دي دوی لپاره چې د طالبان د القاعده او د تروریستانو ریښه د ډیورنډ کرښه هغه خاطر دي افغانستان دننه کې نه کمپونسته نه نوی فیصد دي تروریزم هلته دي ډیورنډ کرښه هغه خاطر دي دلته نشته دا د رستم شاه محمد تشي خبرې دي
افغان دولت په دې باور دی چې د پاکستانی طالبانو اړیکې له افغان طالبانو سره ژورې دي او د دوی مشران په پاکستانی مدرسو کې روزل شوي دي افغان دولت دا ادعا هم کوي چې د طالبانو او القاعده ټول مهم مشران په پاکستان کې ژوند کوي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
Oh, oh, oh.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. انتخابات را نږدې شول چې څومره کاندیدان به د جمهوری ریاست قصر په خوب ویني او څومره خپلوان به د وزارتونو او سفارتونو څوکۍ خو غوړي په وړې تویږي. هسې نه چې دا قصر او څوکۍ د هغه چا شي چې دی یې. که څنګه راځئ کې یو څو نایابه خبرونه اورئ.
نطاق روغ لیونی اووس هم پام وکړئ غټو غټو خبرونو ته. د زده کوونکو په رخصتیو کې کمپاینی غونډې ببل ښکارېدې او کاندید نا امید اعلان وکړ که څوک یې اخلي ورته تیار دی. دا خبرونه خېټې. د زده کوونکو په رخصتیو کې کمپاینی غونډې ببل ښکارېدې. دا اچارو آزاد آژانس په بل خبر کې ویل شوی دی چې لاندې عمل کاندیدان هم په دغو ورځو کې ډیر ببر شوی وو او ګمان یې کاوه چې غونډو ته ډیر زیات کسان راغلي وو. خبر زیاتوي چې په اصل کې غونډې زده کوونکو ببرې کړې وې که نه اصلي رایه ورکوونکي هماغه په ګوته شمارو. د کمپاین د چارو ماهرین بیا وایي چې معارف وزارت باید ښوونځي تر انتخاباتو پورې رخصت کړي. وایي ځکه یو به د شاګردانو دمه جوړوه او بل به د کاندیدانو غونډې غټې غټې ښکارېدې او له دې سره به د کمپاین کولو مسؤلینو بریتونه او جیبونه هم ببر شوي وو. او وروسته خبر دا چې کاندید ناامید اعلان وکړ که څوک یې اخلي ورته تیار دی. د ګوړي آچار خبریال مایوس ګل مایوس خبر راکوي چې اوس د کاندید ناامید په څېر نور ډېر کاندیدان هم دې ته تیار ناز دي که کوم پیصداره کاندید واخلي. مایوس ګل مایوس زیاتوي چې زیاتره کاندیدان د همدې لپاره ځان کاندیدوي چې له څو ورځو کمپاینی منډو رامنډو وروسته ځان په چا وپلوري او په پیسو یې یا بهر ته لاړ شي او یا همدلته شرکت یا دکان پرې جوړ کړي. کاندید ناامید د خپلې بی په اکله څه نه دي ویلي خو داسې ښکاري چې ډېر به ګران نه وي ځکه ګران کاندید خپله نه بلکې د هغوی مرستعالان یې د بی بهوا خبرې کوي. د خبرونه بیا
بدلی
مالغالری
پیسې د درې کسانو ډېر خوښې دي.
د کاندیدانو د کاندیدانو د کمپاین کوونکو او د شرکتونو د خاوندانو
په حرامو پیسو درې غټ کارونه کولای شي.
ځان کاندیدولای شي، لوړ بلډینګونه پرې جوړولای شي او خصوصي کارونه لکه راډیو ټلویزیون پوهنتون شرکت بانک او په دوبۍ کې تجارت پرې کولای شي.
زمونږ په هیواد کې درې ډوله پیسې ښه خوند کوي.
د بهرنیو ځواکونو د قراردادونو د څو منزله ودانیو د کرایو او د لویو څوکیو د تخصیصونو.
په پیسو کې درې مهم شیان پټ دي.
عزت قدرت او حیثیت.
په پیسادارانو همیشه درې کسان بڼیږي.
تامې خائن او وګسترګې.
چې پیسې لري نو درې شیان په خپله ګرځي.
پیسه دوسته لیکوالان لټ مجبوران او مفلس هوکیان.
پیسې په درې وختونو کې ډېرې په درد خوري.
د ډاکټرانو د ناوخته نمرې اخیستلو له اختطافچیانو د ځان خلاصولو او په کلیوالو د ځان ګرانولو لپاره د عمومي خیرات په کولو سره.
کاندیدانو لزانونو څخه سام سوداګران جوړ کړی دي. لکامیابی دو مخ کې ټول حکومتي څوکۍ خو پلورلې چې پلورلې دي. لا چې د ولسوالیو په ولایتونو او د کلیو په ولسوالۍ د بدلېدو وعدې عام خلکو ته ورکړې دي. لکه داسې
رئیس صاحب دغه مشران او ځوانان د خټو د کلی دي او غواړي له تاسو سره په یو لړ شرایطو باندې خبرې وکړي.
ستړي مسې ستړي مسې په خیر راغلی. هر کله راشي هر کله راشي. د خټو په کلی کې څال دی
خو چې د خټو دی
سڑک در قیر شوی دی کنه
رئیس صاحب دی ما وروره چې سڑک مو قیر وای نور به مو څه غم کاوه دی ما وروره اماسی کندې کندې دی
غم مکه وای ته واخا د سڑک قیر کول خو څه خبره نه ده
ښه ښه وبشي وبشي سڑک خو به مو قیر شي چې هغه زما کړنلاره مو لوستې ده کنه
دما وروره لوستې مو ده
څنګه وه ځه رښتیا ووایه ووایه نو
صاحب څه درته ووایم ډېر عالي وه
لومړی ماونه
هسې
وادي ورېدل ما چې له لیکلې نه وه پوهېدم چې د خلکو خوښېږي
زه او ته وی ولیکو بیا به د چا خوښه نه شي ته واخه
ښه نو مشرانو عزیزانو پراتک مو ډیر زیات خوشاله یم ډیر زیات خدای مو تل ژوندۍ
ژوندۍ دې تر رئیس صاحب دوی خو راغلي ته واخه چې خپل غوښتنې درته وړاندې کړي
ډیر ښه ډیر ښه غوښتنې د هر چا طبیعي حق دی نو تاسو ښاغلي څه غوښتنې لرئ یا
رئیس صاحب څه درته ووایم زموږ خو لومړۍ غوښتنه دا ده چې د موږ کلی دی ولایت سي د ما وروره او که چیرې مو دا غوښتنه ونه منې نو نور کاندیدان مال د خدای ده ښه ډېر دي موږ بیا ځو نو کوم یو بل ته ورځو
ښه په کلي کې مو څو کورونه دي
چې غلط نه شمه نو دولس کوره خو دسې دي د ما وروره
رئیس صاحب ښه غټ کلی دی ته واخه خامخا به په هر کور کې لس دولس تنه ژوند کوي نو ټول لږ تر لږه سل یو سلو شل تنه کېږي ته واخه
نو ته څه وایې چې کلی ورته ولایت کړو
نه د ولایت ظرفیت خو نه لري ته واخه خو که لویه ولسوالي کړو لا به ښه شي
معاونه دا ته څه وایې یوازې پرون مو له خلکو سره د دیرشو لویو ولسوالیو وعده کړې ده
صاحب دا هم یوه وعده وبولې ته واخه اوس یوازې هو ورته وکړه ته واخه چغرای مون ته واچوي
درنو مخورو او مشرانو کشرانو باور وکي چې امکان یې وای دغه د تاسو کلی مې درته ولایت کاوه خو امکان یې نشته ځکه که ټول کلي ولایتونه کو نو ټوله دنیا به راباندې وخاندي
ما وروره چې ولایت کولی نه سي نو بیا خو د لومړي معاون صاحب خبره لویه ولسوالۍ خو یې کنه موږ هم څه ناشده کار نه در باندې کوو
دروغ نشم در سره کولای خلکو وای جنگ شد یار سر شد یار
ای شاباس
کلی به مو در ولسوالۍ کړم نور به نو هیڅ هم پکې نه وایې
صاحب ولایت کې په یو ولایت دا وطن نه دا خوا کېږي او نه اخوا پوسې کنه سپې پېپو او ځه صحیح ده هماغه ولسوالۍ چې سي هم صحیح ده الکته غلی کینه دی ما وروره
ښه
نو رئیس صاحب بیا خو به څه بله خبره نه پکې جوړیږي ه
نه زورهوره د رئیس صاحب یوه خبره ده چې وی ویل هو بیا نو هېڅ سودا مو پکې وهه ته واخه
بس سمه ده خدای دې رئیس صاحب آن بل ځل هم بریالی کړي چې ولسوالۍ راته په ولایت بدله کړي
آمین
د ما وروره نو که دې اجازه یې موږ به ولاړ سو او دا د نورو کلیو خلک به م واڅوو چې تا ته رایه واچوي
سمه ده خو ګورئ دغه د ولسوالۍ خبره به هیچا ته نه کوئ پوه شوئ همداسې پټه به یې درسره ساتئ
بېغامه اوسه د ما وروره په کورونو کې به یې هم نه وایو نور څه وایې
ځئ نو ژوندي اوسئ ځئ لومړی معاون صاحب
بله صاحب
دوی ته خو څو بنډله داسې شنه شنه لوټونه ورکړه چې بیا په کلي کې وښه خیرات دې وکړي.
خاصه دغه دی تیار مې په جیب کې ایښی دي. ته
واخه ته دې ځوانده رئیس صاحب خدای دې موږ له سره مکمه.
آمین. دغه 2 لک افغانۍ در سره واخلئ نور بیا موږ درځو خفه نه شئ. ته
واخه ډېر نر سړی یې ماونځه. نو د خدای په امان موږ به ولاړ شو.
په مخه مخه هر کله راشئ.
په مخه مخه شه.
خدای په امان. خدای په امان.
صاحب ناک ور سره کلک شوی ور سره منلی بدی وا بیا چا در باندې زباته ولا
اولی ونیا در تا وایم چې په سوداګری د پویږي خو نی منی کمی د فتن منلی وای او چنی منی نو ور سره وخلی نو بیا دا س کلک باور نکید پوس وکنه نه پیغام لوبړم باور نه چې دا دومره پیسې د څه پیدا کړی دی ته وګوره چې څوک دی ها وګوره
د ما ورور اجازه ده
هو هر کله راځه
صاحب زه خود دې د پر را وګرځیدم چې د ولسوالۍ یو لیکلی سندم کراکه په دې نیمګړی دنیا چندان اعتبار نسته د ما وروره که خدای مکړه پتا څه وسول چې دغه ماوینان خو دې بیا منکره نسی د ما وروره
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی وو او برخه خسونکی وو عبدالله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر حسیب الله جلالزی محمد الله اندر شفیق لکنخیل مسکا ستانگزی هیله زرمتی او زه یاسمین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مدادی کابل 44 کندهار 22 ننګرهار 4 خوست 1 کندز 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 1
پسر پسا